السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15مه او د نومبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاتې دی. ایمان قلی تاسماگان بایتوف دغه څرګندونه پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 13مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اژانس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی و او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدر اعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 15000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغېزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټ ډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې باروړونکي الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 11 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یوه انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پریس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سې شنبې په ورځ د لویسوایل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویسوایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري پلاوی نن استانبول کې بیا خبرو ته کینی. څېړونکي وایي د دواړو لورو حالات لا هم ترنګلی دي.
اگر چې مذاکرات در یک
کته هم خبرې په وړین حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوي، خو په هر حال خبرې په همدې معنی دي چې یو حل لار ترلاسه شي. دواړو لوري لا هم غوسه دي.
د بیپولی خبریالانو ټولنه افغانستان کې د بیان ازادۍ ته اندېښمنه ده.
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي.
جرمنی ته تللی یو شمېر افغانان وایي د کورونو پیدا کول لوی سرخوږی دی.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونو پیدا کول ډېر مشکل دي.
او د اوکراین ولسمشر وایي نړیوال دی د روسیې له جګړې د دوی د انرژۍ تاسیسات خوندي کړي.
د تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن پنځمبه د ترکیه په استانبول ښار کې پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له لوري د پلاوی مشرې د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق کوي. دا چې د پاکستانی پلاوی په جوړښت کې څه دي او نننۍ خبرې پر کومو مسلو راڅرخي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
استانبول نن بیا د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو د خبرو کوربه دی. دا دواړه پلاوی نن پنځمبه د لړم 15 او د نومبر شپږمه په دریم پړاو خبرو کې برخه اخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق او د پاکستان د پلاوی مشري هم د پاکستان د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون دا خبر د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. تلونیز خصوصي تلویزیون راپور ورکړی چې د عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی یو ورځ مخکې استانبول ته رسیدلی دی. د غیر رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دغه پلاوی په ترکیب کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست طاهر شاهین، د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی او د دې وزارت دویم سیاسی رئیس ساکر جلالی هم شامل دی. د پاکستان حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دوه خبرو د سمدستي لاسته راوړنو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغیزناک بولي. د دې ډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده
کته هم خبری په ډیر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې، خو په هر حال خبری په همدې معنا دي چې یو حل لار ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغیز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 20 پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه راغلی و چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر شپږمه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوهې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19 ترسره شوې وې. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11 په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي، خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازادي راډیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته یې د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅکړې او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې شپږویشت کسان مړه شوي او یولس سوه څلور څلوېښت نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په څلورمه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمېر اووه ویشت تنه ښودلی و. ډبلیو ایچ او دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزاتو او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور په ټکو په دې زلزله کې د غرا څلور سوه دېرش کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې په دې مرګونې زلزله کې یو سل اویا کورونه په بشپړه او درې سوه دوه څلوېښت کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسېدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور څو تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوای زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله یې کور نړېدلی او اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي زما کور په بشپړ ډول له منځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نهه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومته غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په درېیمه دا زلزله چې سهار وختي یوه بجه رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې اته ویشت کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونې او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په یو دېرشمه د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونې زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له دوه ویشت سوه ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او دغه راز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
و اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي زلزله ځپلو ته د مرستې چارې له خنډ سره مخامخ شوي. تر دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له کبله په کور دننه زرګونه کسان بې ځایه شوي. له افغانستانه کډوالۍ هم یو لوی ناورین دی او ګڼ شمېر کسان له افغانستانه نورو هیوادونو او اروپا ته تللي دي. په جرمني کې افغانان وایي دلته له رسېدو سره سم هم د دوی ستونزې خلاصې نه دي او وایي چې اوس یې لوی سرخوږی د کورونو پیدا کول دي.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په امبور کال کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هیواد ته کډواله شوه. دی اوس بیل او کورنۍ د کډوالو په یوه کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډېرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخته زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي دوی لپاره ډېر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره معجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان